پس از آن اسلام آباد گفت که دیگر برای پاکستان طالبان خوب و بد وجود ندارد، در برابر همه آنها مبارزه میکند و مبارزه خود را هم شدت بخشید.
خو مختر دي چې دا بس پیل کو خبرونه واورید. صفی الله ستانکزی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسی جرګې د کابینې د معرفي کېدو په برخه کې حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړ. د پوځ لوی درستیز ویل پاکستانی چارواکو سره یوازې پر دې خبرې شوې چې د سرحد په دواړو لورو کې به د عملیاتو پر وخت حمایوي عملیات پیلېږي. او د بغلان د ښوونکو د روزنې انسټیټیوټ 28 محصلین نن له غرمې وروسته مسموم او په روغتون کې بسترې شول. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې د معرفي کېدو په برخه کې حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړی دی. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې که حکومت دا کار ونه کړي بیا به ولسی جرګه خپله پریکړه وکړي. ښاغلی ابراهیمی ونه ویل چې دوی به څه پریکړه کوي.
برای این هفته آخرین هفته است، در آغاز هفته
دیل پرچ دا ورسته اونۍ دا کچیرته حکومت راتلونکي اونۍ په پیل کې مونږ ته خپله کابینه معرفي نکړه، په دې اړه به خپله پریکړه کوو. ولسی جرګې له دې مخکې هم د کابینې د ژر تر ژره معرفي غوښتنه کړې وه، خو دا ځل یې یوه اونۍ وخت ټاکلی چې نوې کابینه معرفي شي. په عین حال کې د جمهور رئیس ویاند نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په خپلې ژمنې ولاړ دی او د ولسمشر له وینا سره سم به تر یوې بلې اونۍ کابینه معرفي شي. د افغان پوځ لوی درستیز ویل پاکستانی چارواکو سره یوازې پر دې خبرې شوې چې د سرحد په دواړو لورو کې به د عملیاتو پر وخت حمایوي عملیات هم پیلېږي. شیر محمد کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د سرزم د سلاکار د هغو څرګندونو په اړه به خبري وښود چې ګواکې په سرحدي سیمو کې د افغانستان، پاکستان او ناټو ګډ عملیات ترسره کیږي. ښاغلی کریمی وویل له پاکستان سره موافقه ترلاسه شوې چې که په هره خوا کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د له منځه وړلو په هدف عملیات پیلېږي، بل لوری به ورسره جوخت خپل حمایوي عملیات پیلوي. د بغلان د ښوونکو د روزنې انسټیټیوټ 28 محصلین نن له غرمې وروسته مسموم او په روغتون کې بسترې شول. د پلخمري ښار د ښوونکو د روزنې دا 28 محصلین په لیله کې د غرمې ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شوي. د پلخمري ښار د ملکی روغتون یو مسؤل رسنۍ ته وویل چې اوس وخت مسموم شوي محصلین تر درملنې لاندې دي او د پیښې په اړه هم څېړنې پیل شوې دي. که څه هم پخوا تر دې په ښوونځیو تیره بیا ښځینه ښوونځیو کې د مسمومیت پیښې ډېرې رامنځته کېدې، خو دا لومړی ځل دی چې یو شمېر محصلین د ډوډۍ له خوړلو وروسته مسمومیږي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عربي متحده اماراتو د یو تبا د نیولو خبره ردوي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي څېړنو ښودلی چې د وسلوالو طالبانو یو کس چې د طالبانو د امارت له نښان سره یو ځای نیول شوی، په تېروتنې سره د عربي متحده اماراتو د یو تبا په توګه معرفي شوی وی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وروسته له هغه په دې اړه څېړنې پیل کړي چې په سرپل ولایت کې د عربي متحده اماراتو د یو تبا د نیولو خبر خپور شو. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له لنډې دمې وروسته فریبا ظاهر در اوروي.
د یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې د افغانستان پولیسو ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې 15 وسلوال مخالفین وژل سوی دي. امنیتي چارواکو نن ویلي چې دا برید په شمالي وزیرستان کې سوی دی. شمالي وزیرستان د افغانستان او پاکستان پر پوله هغه لویه سیمه ده چې تر اوسه هم تر ډېره په القاعده پورې د تړلو ډلو تر کنټرول لاندې ده. د پاکستان پوځ د جون میاشتې راهیسې له وسلوالو مخالفینو څخه د دې خاورې د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړي دي. روسیه د امریکا نوی بندیزونه به اساس بللی او د کریمیا پر ټاپو وزمی پر خپل تاریخی حق ټینګار وکړ. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر نن وزارت نن ویلی چې نوی بندیزونه به روسیه اړ نه بسی چې کریمیا له لاسه ورکړي. دغه وزارت وایي دا سیمه د روسیه یو تاریخي او اساسي برخه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې ورځ له کریمیا سره د امریکایي کمپنیو او انفرادي وګړو لخوا د هر ډول موادو، خدماتو او ټکنالوژۍ پر صادراتو او وارداتو بندیز ولګاوه. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو په پام کې لري چې د روسیې په وړاندې د امریکا او کاناډا د نوي بندیزونو په ځواب کې پر ځینو اقداماتو کار وکړي. د دې وزارت ویان الکساندر لوکاشیف ویلي موږ سپارښتنه کوو چې واشنگټن او اوتاوا د دې ډول بندیزونو پر عواقبو فکر وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د دفاعي پالیسۍ هغه کلنۍ لایحه لاسلیک کړه چې له مخې امریکا کولی سي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د پوځي کمپاین د پراخېدو پلان پر مخ یوسي. په دې لایحې سره د پینټاګون د اساسي 4.6 میلیارد ډالر تر څنګ هغه نږدې 4.8 میلیارد ډالر هم تصویب سوه چې د افغانستان په ګډون د نورو هیوادونو جګړې لګښتونه پکې راځي. دغه اقدام په رسمي ډول د پینټاګون هغه پلان تاییدوي چې د سوریې میانره او مخالف پوځي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېدو لپاره تمویل او تجهیزوي. ولسمشر اوباما د دې لایحې د لاسلیک په اعلانولو سره پر کانګرس غږ وکړ چې په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان د تړلو په برخه کې له ده سره یو ځای سي. په دغه زندان کې د تروریزم سره په تړاو مشکوک زندانیان ساتل کېږي. جمهوري غوښتون کې د دې زندان د تړلو په برخه کې د اوباما د حادثو په وړاندې ولاړ دي. بلخو د امریکا دفاع وزارت وایي چې 1300 امریکایي پوځیان به د عراقي ځواکونو د روزنې سلا مشورې ورکولو او مرستې لپاره عراق ته واستوي. دغه ماموریت به د جنوري په وروستیو کې پیل سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون وویل چې دا د هغو 1500 پوځیانو سربیره دي چې په نومبر کې ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې وه چې عراق ته به یې لیږي. جان کربي وویل چې هدف یې د عراق د نهو امنیتي لواګانو او په عراق کې د کوردي پیشمرګه ځواکونو روزنه ده. امریکا د اګست له میاشتې راهیسې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. کوردي ځواکونو په عراق کې ادعا کړې ده چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد نور پرمختګ کړی دی. د کوردانو یو چارواکي وویل پیشمرګه ځواکونو د اسلامي دولت وسلوال پرون د سنجر له غرونو په شا کړل. د خبر یو ورځ وروسته له هغه وسوه چې کوردي ځواکونو د سنجر د غرونو محاصره ماته کړه او وی ویل چې تر اوسه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د دوی تر ټولو ستر بری دی. د اسلامي دولت وسلوالو د روان میلادي کال په لومړیو کې د سوریې او عراق پراخې سیمې لاندې کړې او په زرګونو شیعه او یو شمیر غیر مسلمانانی لدې سیمو وشړل. او د اسرائیل پوځ وایي په غزې کې پر حماس ډلې هوایي برید کړی دی. دا د اوړي له جګړې را په دې خوا لومړی هوایي برید دی چې د فلسطینیانو پر خاوره کېږي. د اسرائیل پوځ وایي چې نن سهار وختي د غزې په جنوب کې د حماس د ترورستانو یو مرکز په نښه کړ او د حمله د هغه توغندې په ځواب کې کړی دی چې پرون له غزې څخه د اسرائیل په جنوب وشتل سو. د پولیسو په وینا دغه توغندې چا تمرکز بل نه دړولې. د نن د بمباری په اړه د غزې په خان یونس سیمه کې خلکو وویل چې دوی چاودنې په هغه سیمه کې اورېدلې چې هلته فلسطیني وسلوال تمرینات کوي. د دې بمباری د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل سوی. دا وتر دې مالو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. او اوس هم بیا ورځو صفي الله ستنکزي ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
سلام د افغانستان د ځینو سره خارونو د هوا حالات اټکل ته خرغلی چې د سانتیګریډ په کچه شوی. کابل کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفی او اسماني وریځ خدل شوی. هرات کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه سلور اسمان وریځ ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړ درجه 14 اسماني وریځ ده. په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2 اسمان دلته هم وریځ خدل شوی. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفی او د نورو ځینو ولایتونو په څیر دلته هم اسمان وریځ ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با سلام و روز بخیر دوباره به این برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در یک ساعت دیگر با شما هستیم. از همین الان تا ساعت 5 البته در رابطه به این بحث میکنیم که پیامدهای حمله روز سه‌شنبه بالا یک مکتب در پشاور چی هستند. در این حمله 148 نفر که اکثرا کودکان بودند کشته شدند. اردوی پاکستان عملیاتش بر ضد شورشیان را پس از این حمله شدت بخشید و تقریبا هم روزه از کشته شدن چندین شورشی در عملیات نظامی در مناطق قبایلی خبر داده می شود. امروز هم ساعت پیش البته در یک گزارش آمد که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ایالات متحده آمریکا، البته تیاره بی پیلوت، 5 شورشی پاکستانی در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد با افغانستان کشته شدند. نیروهای امنیتی امروز گفتند که این حمله در وزیرستان شمالی در منطقه مدخل رخ داده است. و آیا می توان گفت که حمله بالای یک مکتب در شهر پشاور آغازگر یک فصل جدید در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی بود؟ از نظر شما پس از این حمله نظامیان پاکستانی بر ضد تروریستان با جدیت و صداقت مبارزه خواهند کرد و آیا حالا زمینه بهتر مبارزه با تندروی در افغانستان و پاکستان فراهم شده است؟ این سوال ها را در همین برنامه به بحث می گیریم.
بله، بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه و منی لکه سنگه چیز ما همکار امید مرزبان ویل د پاکستانی چارواکو په وینا د افغانستان او پاکستان حکومتونو او د امریکا په مشه ایساف ځواکونو موافقه کړي چې د ډیورن کرشي په دوړو خو کې به په ګډه د طالبانو پر ضد درې اړخیز عملیات کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان لوی درسیز او د آی اس آی مشر ته وویل هغه وخت راغلی چې افغانستان او پاکستان په صداقت او مؤثریت په ګډه د تروریزم او افراطیت پر خلاف په افغانستان پاکستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. پرون د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز فرانس پریس خبري اژانس ته وویل د پېښور د سه‌شنبه د ورځې حمله د پاکستان لپاره داسې و لکه امریکا ته چې د سپتمبر د 11 مینیټې حمله و. د وویل چې پر طالبانو د حمله نه کولو امتیاز تقریبا پای ته رسیدلې دی. نور دوی د نتیجې ته رسیدلې چې په نهایت کې د طالبانو ټولې ډلې د یو بل ملاتړ کوي او که څوک د هغوی ترمنځ توپیر وکړي په حقیقت کې دغو ډلو ته مهلت ورکوي چې په مستقبل کې خطرناک دي. سرتاج عزیز په یو بل مرکه کې چې د ترکیې له ټولیا خبري اژانس سره کړي ویلي د افغانستان پاکستان او ایساف به د پولي په دوړو خو کې همژغې درې اړخیز عملیات کوي خو افغان او پاکستانی پوځیان به د یو بل خاورې ته نه داخليږي. آیا د پېښور حمله واقعا د پاکستان لپاره د پالیسۍ د بدلون په برخه کې د سپتمبر د 11 په شان ټاکون کېده؟ آیا لکه څنګه چې ولسمشر غنی وایي هغه وخت راغلی چې افغانستان او پاکستان په ګډه له تروریزم سره مبارزه وکړي؟ په دې موضوعاتو او په دغو پښتنو باندې به په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره خبري وکړو.
بله، مهمانای ما در این بحث هستند جناب دکتر اکرم خپلواک، سابق وزیر سرحدات افغانستان و کارشناس سیاسی، و دکتر فیض محمد زلاند، استاد فاکولته در بخش اداره و پالیسی در پوهنتون کابل. مهمانای خود را به استودیو خوش آمدید میگویم. جناب دکتر سابق خپلواک، میخوایم از شما شروع بکنیم همین سوال را که آیا حمله روز سه‌شنبه در مکتب پشاور میتونه آنچنانی که سرتاج عزیز گفته نقش 11 سپتامبر را در پاکستان بازی بکنه؟
تشکر. لارس دمخه طول آوریدون کتا احترامات استاسود والا درنو حضارو تا زلان سیبتا واقعنم چه ده پیخور کومه پیخه چه وشولا داسې غندلو وړ ده او ملکی تلفات چې هر چیرته وي تر هر نامه لاندې وي دا باید وغندل شي. متاسفانه تیرو دیارلسو کالو کې هغه څه چې د پاکستان حکومت یا د پاکستان استخباراتي او نظامي ادارو بابې زه ګڼلې او ورته اهمیت یې نه ورکوو، هغه دا و چې یو وخت به همدغه افرادګرایي او افراطیت د دوی په سیمو کې هم او خصوصا د دوی په هغه پوځي ادارو باندې هم حمله ورکیږي. دا چې اوس پاکستان حکومت او د پاکستان ولس بالاخره دې نتیجې ته رسیدلې ده چې د دغه افراطیت په ضد باندې مبارزه وسي، دا خبره د ستاینو وړ ده او باید هرکلی وسي. خو اوس هم تر ډېره حده پورې د پاکستان په پوځ او د پاکستان په حکومت باندې بې باوري په نړیواله خو ملي سطح او په سیمه ییزه سطح موجوده ده، ځکه چې دوی ډېر ځلې همدغسې اقدامات کړي او بیا خپلو اهدافو ته رسېدلي دي. تر اخره پورې دغه مبارزې ته عام نه دا ورکړی. موږ امیدوار یو چې بلاخره پاکستان حکومت او د پاکستان ادارې په دې پوه شي چې افراطیت په سیمه کې د هیڅ چا په ګټه نه ده او په سیمه کې بې ثباتی هم د چا په ګټه نه ده. په دې باندې عقیده لرو چې کچیرته دوی واقعا مبارزه وکړي د افراطیت په ضد، زه مطمئن یم چې سیمه کې امنیت او سوکالۍ راتلی شي، ځکه چې ټوله دنیا په دې پوهېدلې ده چې د افراطیت مراکز او هغه تمویل اصلا د دوی په کنټرول او اداره کیو. اوس موږ امیدوار چې تر دغه مبارزې لاندې یو ځل بیا د ملکی تلفاتو یا د عام خلکو وژنه نه وي، بلکې واقعا د هغو کړو او د هغو ادارو په ضد مبارزه وسي چې هغه سیمې ته بدبختي راوړي او د عام خلکو د وژنې سبب ګرځي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. فیض محمد زلان، تاسو د سرتاج عزیز دا خبري څنګه غنی تاسو هم په لهم شکل لري او که فکر کوي چې واقعا د پاکستان په دریس کې بدون راغلی دی، مثلا دی وایي چې پر طالبانو د حمله نه کولو امتیاز تقریبا پای ته رسیدلی دی، شاید منظور افغان طالبان هم وي، دی وایي نور د نتیجې ته رسیدلی چې په نهایت کې د طالبانو ټولې ډلې د یو بل ملاتړ کوي او که څوک د هغوی ترمنځ توپیر وکړي په حقیقت کې دغو ډلو ته مهلت ورکوي چې په مستقبل کې د پاکستان لپاره خطرناک دي. تقریبا د تورته خبرې د پېښور د حمله په سبا باندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پاکستان سیاسي ګوندونو مشرانو ته په غونډه کې وکړې، ویل چې نور پاکستان د شوبت طالب ترمنځ فرق نه کوي. ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمن وزیر صاحب، قدرمن اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبد مرغ پتیرو دیار لسو کلونو کې د ترهګری په خلاف پروانه جګړه کې هر ورځ د یو سلاتسل ویک څخه په زیات شمیر باندې افغانان په غنو متعددو حملو کې وژل کیږي، یا هم د ترهګری څخه د راپاتو ستونزو په یا د لاملونو په اډانه کې وژل کیږي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مور او ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې اوس هم په سیمه او په نړۍ کې تر ټولو اوچته ده. د مخدره موادو د روغدو او د رنګ د قاچاق کچه په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې لوړه ده. سیدا خپل د ترهګرۍ د جګړې یو دیو معلولونو څخه یا د یو دیو ستونزو څخه ګڼل کیږي چې د ترهګرۍ په وجود کې مونږ ونه شوای کولای په تیرو دیارلسو کلونو کې دغه په وړاندې په ښه توګه باندې مقابله وکړو، یا هم د اداري فساد بدې حکومتوالي د ترافیکي حادثاتو او بالاخره نیغ په نیغه د طالبانو سره په جګړه کې هر ورځ مونږ په لسګونو افغانان شهیدان ورکو. یو ورځ هم په دې تیرو دیارلسو کلونو کې د پاکستان په دریس کې دغسې یو ستر بدلون تر سترګو نه شوی. دا معنی ده چې یا دوی افغانانو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري، ارزښت نه ورکوي، او یا هم دا هیواد ورته دومره پردی ښکاري، د ګاونډی هیواد، مسلمان هیواد، هغه هیواد چې دوی سره په فرهنګ، کلتور، دین او مذهب او په ژبه کې یو دی، دا دومره ورته پردی ښکاري چې د افغان د مړینې ارزښت دوی ته د خپل ستراتیژیک د عمق د ارزښت څخه ډیر ژور او ډیر لوړ ښکارېده. خدا هم باید هیر نه کوسی په پاکستان کې دغه سي د دریزونو تبديل او بدلون په ملکی کچه باندې د ملکی حکومت کې په ورستیو کې ډیر ځله تکرار شوی، او ډیر ځله داسې وړاندوینې او سپارښتنې شوې دي چې کېدای شي دوی د نظامی چارواکو او یا د نظامی لارو په کمرنګ کولو کې کوښښ وکړي او کولای شي د افغانستان سره خپل ستراتیژیک او ستراتیژیک اړیکې هغه د ملکی او ډیپلوماټیکو حل لارو لارې نه پیونه یو ډول باندې انډول کې او پیونه یو ډول باندې هغه آسان کې د ترانزیت د اقتصاد د ترانزیت برخه یا د سوداګرۍ د ترانزیت برخه یو د مهمو حرکتونو یا د مهمو ستونزو د حل لارو څخه وسی. په دې وروستیو کې افغان حکومت ډیر فشارونه وارد کړل، مګر بیا هم بریالي نه شو. د پېښور ستونزه دا ډیره غمګینه او ډیره لغم ډکه ستونزه وه. افغانان ډیر په باندې ودردیدل، د منګ خپل پښتانه، د منګ خپل افغانان چې د ډیورنډ کرخې په غاړه کې ژوند کوي، هغه یو ځل بیا د ترهګرۍ ښکار کیږي. د داسې ترهګرۍ چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې یوازې همدا قوم، یوازې همدا ژبه او یوازې د همدې سیمې اوسیدونکي په نښه کړي دي. خدای دې وکړي چې د پاکستان د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي دغه انګیزه او دغه وړاندوینه او دغه نظر د پاکستان د نظامیانو یا د اسټابلیشمنت او د ایم آی د ملټری انټلیجنس او دارنګ د ای اس آی نظر هم وګرځي، او هغه هم په دې فکر کې شي تر څو د ګډ طالب، د ښه طالب او د بیډ طالب، د بد طالب ترمنځ هغه توپیر چې دوی ورته قایل وو هغه له منځه لاړ شي. د سرتاج عزیز لدی نظر څخه مخکې یو بل نظر وړاندې کړی و چې ګڼې اندېښنې راپارولې وي، هغه داسې دوی په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل، مګر دوی افغاني طالبان په نښه نه کړل. وی ویل چې هر هغه طالب چې پاکستان حکومت باندې برید نه کوي، حمله نه کوي،
هغه خبرې دې پېښور له حملې مخکې وي، کم فکر وی هغه د حمله مخکې وی، او دی وای چې د پېښور حمله یعنی د دسمبر د 14 نیټې حمله، د پاکستان لپاره د سپتمبر د 11 نیټې حمله ده.
خدای دیو کی سیم داسی وشی مخکما ورته اشاره وکړل چې دا لومړنۍ دومره ستره حمله نه ده چې په دې سیمه کې د پاکستان فکر هغه چې د تیرو سوله سیزو راهیسې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک ژورتیا یا د عمق د ترلاسه کولو لپاره د نظامي لارې څخه کار اخلي هغه دې په باندې بدل کړی شي. خو که چیرته دا نظر په رښتینې توګه باندې د پاکستان د دولت نظری یعنی هم پکې پوځ شاملي هم پکې د پارلمان ارکان شاملي یا مقننه قوې پکې شاملي او دارنګه حکومت پکې شاملي دی لپاره په ګډه باندې دی وترهې د ستراتیژي جوړول په لازم دي تر سوري افغان حکومت سره په ګډه باندې د سیمې د نورو هیوادونو سره په ګډه باندې په داسې وترهه باندې کار وشي چې د ترهګرۍ سرچینې منابع هغه وچکړای شي د تمویل لارې بندې شي روزنیز مراکز لمنځه لاړ شي او دا یوازې په خبرو باندې نه کیږي.
تشکر جناب ډاکټر صاحب. حالا ډاکټر صاحب خپلواک این مسئله چنین برمیآید که هنوز هم اعتمادها بالای پاکستان وجود نداره با وجودی که اظهارات اخیر مقامات بلند رتبه پاکستانی اینا کوشش کردن در اظهارات خود اطمینان بدن که حالا جنگشان بر ضد تروریسم و افراطیت خیلی جدی هست. در داخل افغانستان هم خیلی به اعتمادی بالای پاکستان زیاد وجود داره. به طور مثال چند پیام را میخونم که شنونده های رادیو آزادی روی صفحه فیسبوک نوشتن و همچنان از طریق اس ام اس به شماره 818 فرستادن. صاحب زاده از لغمان می نویسه پاکستان اول در مقابل طالبان افغانی اقدام نمی کند و تنها کسانی را که طالبان پاکستانی آن هدف قرار می دهد. رامز تنها در فیسبوک نوشته سیاست خیلی بی‌رحم‌تر از این حرفا است، یک چند روز مبارزه نمایشی انجام می دهند و بس. فضل الدین راسخ نوشته پاکستان هرگز خواهان افغانستان باثبات نبوده و در راه رسیدن به هدفهای خود از هر گونه نیرنگ کار خواهد گرفت. و عبدالحق درویش نوشته که این کار خود حکومت پاکستان است تا از امریکا پول به دست بیاورد و در مقابل طالبان هیچ کار کردن نمیتواند. پاکستان همیشه ادعای دروغین داشته است. جناب دکتر صاحب خپلواک فکر میکنین آیا واقعا این کارایی که یا مبارزه‌ای که حکومت پاکستان شدت بخشیده یک نیرنگ و یک حیله است یا ای که واقعا در سیاست پاکستان تغییر آمده که در زود در آینده نزدیک محسوس خواهد بود نتایجش در افغانستان؟ همچنان
تشکر. اول د جغرافیه لحاظ کوم طالبانو حرکت چې په افغانستان کې له تیرو 15 کالونو را پدې خوا شروع سو د مستقیما په پاکستان باندې هم تاثیرات په قلاده زیات خصوصا په خیبر پختونخوا بلوچستان باندې او دی په یو نه یو ډول باندې سره تړل سی دی او پرستوي کې هم د پاکستانی طالبانو اعلامیه چې دی اوس هم ملا محمد عمر اخوند خپل امیرالمومنین غني دا د معنی لري چې طالبان ټول کې ګډ هدف لري. نو د دې خطر د پاکستان وسنو شرایط په نظر کې نیول سره کې پاکستان حکومت او د پاکستان نور ادارې اوس هم په دې عقیده وي چې طالبانو ته افغانستان کې یا افرادګرایي ته افغانستان کې حمایت ورکي او په پاکستان کې وځي دا ناممکنه ده. او دې تجربه په تیرو شپږو کالو کې نتیجه ورنکړه او نه ورکوي ځکه چې دا مستقیم تاثیر لري. د بلې خوا د پاکستان اقتصادي وضعیت او سیاسي وضعیت هم پر دې اندېښنې وړ ده او د طالبانو رشد په جنوبی پنجاب کې خصوص او بیا وروسته په سند کې دا بیخی اخری مرحله ته رسیدلی ده. زه فکر نه کوم چې پاکستان پوز به نور د خپل مملکت سره داسې یولو به وکړي. له بلې خوا د افغانستان د خلکو اندېښنې او دا کاملا په جای دي ځکه چې پاکستان کردار ته په کتلو سره هیڅ ډول د اعتماد او باور فضا نشته. او که تاسو فکر کړئ چې د افغانستان ولسمشر روستنی سفر پاکستان ته روستنی تاوده مذاکرات شروع سی ودی لمړنۍ خبره هغه ده چې د افغانستان ولسمشر کړی ده چې لمړنۍ نا اعلان شوی جنگ په افغانستان کې باید بند شي او دغه وروسته دویمه موضوع چې ده هغه د اعتماد د فضا حاکمېدل دي او بیا دریمه موضوع هغه روابط دي دوستانه ستراتیژیک مسایل دي چې دای په څلورمه موضوعاتو کې راځي. نو دې خطر دغه ستونزې فعلا نشته ده او که من حالات ته وګورو نو اوس چې موږ په پاکستان کې ګورو د دې گواہی ورکوي چې دی به بل اخره دغه موضوع جدي اخیستی وي او بل اخره اقدامات
وکړي. فکر میکنین جناب ډاکټر صاحب که حالا زمینه مناسب یا زمینه خوب بهره برداری برای حکومت افغانستان مساعد شده تا با استفاده از همین وضعیت باز هم برای جامعه جهانی و دیگر کشورها بقبولانه و بفهمانون را که خب در اصل دعوا در پاکستان هست و ما قربانی؟
ته یې شک نیستن شما د جریان هستین کې یک ما پیشتر هم پرده بسیار مهم از القاعده از پاکستان گرفته شده و د یې شک هم نیستن کې آل هم در پاکستان احزاب افراطی به مختلف احزاب هستن و به مختلف نام ها هستن کې پلن عملیات میکنه و روابط د آسیای جنوبی و آسیای مرکزی داعش روابط بسیار قوی به پاکستان داره و بار اول بود که در پاکستان طالبای پاکستان حمایت از داعش اعلان کردن. به این بخاطر هستن که پاکستان آل هم مرکزیت اصلی افرادگرایی هم پلند پاکستان هستن و از پاکستان نشأت میکنه به آسیای جنوبی و آسیای مرکزی و حتی به ممالک عربی و مو خاطر آل دنیا به این نتیجه رسیده و شما اگر عکس العمل های کلانه دنیا را هم ببینین در واقع 17 سپتامبر دسامبر واقع پیشاور ثابت شد که دنیا برش گفته که پیلن وقت رسیده که شما اقدام کنین و ما کتان هستین. به مو خاطر ما به این عقیده هستیم که شاید آل استخبارات و نظامی پاکستان به این نتیجه رسیدن که یا افرادگرایی را تقویه کنه یا پاکستان از دست بده، در دو باید یک شی انتخاب کنه به این خاطر که در مرحله اخیریش رسیده.
بیر زیات مننه قدر من اردون که تاسې زمو شخل آزادی رادیو څخه اوري ترشناس ملاندی پروگرام دی. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. په تیر بیا په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو تروریستي پیښو نوروسته د دوړو هیوادونو د اړیکو د شکیدو او د تروریزم پر ضد د دوړو خو د همکاریو په امکان باندې لخپلو درنو ملمنو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو له پخوانی وزیر ډاکټر اکرم خپلواک او د غرس د کابل پوهنتون د پالیسی او ادارې د پوهنځي استاد فیض محمد ځلان سره خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ زموږ له ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړئ او یا هم لنډ نظرونه څرګند کړئ. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته موقع درکوو چې ټلیفون را وکړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را ساعت 7 شام به بعد روی همین امواج بشنوید. خب حالا نوبت شنونده ها میرسه که در این برنامه زیر آسمان کبود سهم بگیرن. شماره های تلفن ما هستن 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن های شما هستیم. موضوع مورد بحث هم حملات اخیر تروریستی در پاکستان و در افغانستان هست، مخصوصا پس از حمله ای که در 16 دسامبر در پشاور در یک مکتب رخ که در آن 148 نفر اکثرا کودکان بودند کشته شدند و بعد از این حکومت یا اردوی پاکستان هم گفتند که در جریان عملیاتشان بر ضد تروریسم جدی‌تر از گذشته عمل خواهند کرد. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اون نعمت الله جعفری هستم، جعفری لزابل است.
مهربانی کوی جعفری صاحب.
مثلا سم ما داویل از ما دا نظر و مال دا سمچه از دا خبر کرده باکستان دا حکومت نخواسته رئیس رئیس امنیت دا یو ولوون که واجه دیده دا خل اهداف و قاسب بدی که بینی اسم خرگواندی کارو که خلق مخصی که بیزان شاهی که تسه دیگر که تبلوز فسنها و دا سکیشنی سوی کسم دونانی دی سوی لطلاو خالق یا پا لطلاو خالق رو رو دو باکستان که ترکی تیر سوی
خوزه تیو کرنا کنو ساقا جستادی سیپا دیکی سیشکر دیره مننه بل اردون که لروزن معریفی که ی آزادی رادیو
خوش آمدن آقای مسکینیار، بفرمایین.
بالاخره
از افغانستان خواهد گرفت، از کدام نظریه که میگیره خواهد گرفت، بخاطر میگم میام متوجه باشم.
من نباشم آقای مسکینی. خب یک شنونده دیگر هم باشن صحبت میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زبل الخان در ایران در تهران څخه د تلیفون په لګه ما زده رادیو کارکون کا وردون کې دا واپس اب سلامونه وړاندې.
سلامت اوسې کور دی ودان.
پد سلامت اوسې زمو نظر دغه به چې دا یو پاکستان هیڅ وخت د دوستۍ دا تمه نه کوي چې پاکستان خپل د ترورستان مور ده. ترورستان حال تا دوی تولی دوی غواج ده ده پینزه درشکاله پو مجبان ده استعماله دی ده دروه خبره ده چه دوی عملیات وکی یا دوی
تشکر
بس یعنی تاس باور تینه لره سعی شو کم خاص پشتنه لره بلال خان سه نه تلیفون قدرشو متاسفانه خیر بل اوریدون که لرو زن معرفی که یا زادی رالیو
السلام علیکم سرباز صاحب تاسو ته او تاسو همکارانو ته مهمه ته سلام وایم.
سلامت
احمد دلمن غیګم
مهرباني کوي.
پښتنه مې دا ده نظر ورته نظر مې دا ده چې پاکستان افغانستان کې په دیاله سکلو کې په مکتبونو باندې یا په کلینیکونو باندې یا د خلکو په عامو بازارونو باندې خلک راوستل او ضرورتین کې عملي ترسره کړلې دغه عمل ته پاکستان نه انسان وجنه ویلي او نه مسلمان وجنه ویلي او دا دوی روا وګڼل. اوس چې په پاکستان کې کومه کار پېښه په پېښور کې دوی ته دا انسان وجنه او مسلمان وجنه وایي. زما هغه دا دی نظر دا دی چې دغه پوښتنه دا ده چې پاکستان به یوازې هغه خلک په نښه کوي چې په پېښور کې دا عمله ترسره کړي او که په افغانستان کې چې دا خلک دا توریستي عمل ترسره کوي نو دوی په مقابل کښې به هم یو څه شدت وښيي او په مقابل کښې به یې جګړه وکړي یا به یې وسپاري د افغانستان خلکو ته. ایا داسې یو امکان وي؟
ډېره زیاته مننه کوربدن. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي، ازادي راډیو ده.
آقای سارون عرض سلام دارم به شما، آقای مرزبان به شما و استاد محترم و میمانای تان و شنمنده ها سلام دارم.
سلام به شما و همچنان آقای حیدری، بفرمایید.
اختری سب
ما هاشم سرش
کسرش با مدرد آقای سرش، بفرمایید.
خواهش میکنم، ما میخوایم در اول یک دو بیتی معروفی را برای شما بگویم با تصورات خدا بگویم، چون ما درد دل دارم. ما از افغانستان دور هستم، درست است، ولی درد ما وطن ما و شما یکی است. درد خدا میخوایم به شما ابراز کنم. ما این دو بیتی را اول میگم، میگه هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند حرفی نیست، از دوست بپرسید چرا میشکند. ما دیشب یک برنامه در تلویزیون آریانا است، بینشنوندهای شما بعضا شاید دور تعقیب کرده باشند، به نام نخبگان. دیشب همراه وکیل احمد متوکل مصاحبه داشتند. خبرنگار از سوال میکنه در مورد عملات انتحاری، میگه نظر شما در مورد عملات انتحاری چی است؟ شما محکوم کرده میگه محکومش کنین. میگه نه، من خود در این مورد چیز نمیگم، منطقه ما میگم که باید سال شوال خود تو محکومش نمیکنی. در مورد اولاده خودش پرسان کرد، اولاده خودش در شارجه درس میخونه بچیش و دخترش در مکتب درس میخونه که بخش زنانه و مردانه جدا است، تا آشپزش هم میگه زن است. ببینین برای اولاده خود چی شرایط مساعد میسازن، ولی برای دیگرا هیچ کار نمیکنن. حالا هیچ مشکلی گفت دیست که همو متوکل خود همی کرده آورده، همی جا نگاه کرده، کرده همی جا نگاه کرده، نان میتیش، او میتیش. بسیار جالب است، من به شما یک پیشنهاد دارم، اکلا نگه امکان دارم او رو در برنامه تان یک روز اگه آورده تانستی آقای مرزبان و همی اولاد سرش محکوم کرده تانستی. ما بگم بگم لحجی آمیانه برای شما میگم که بیشک تان لحجی شما آقای سارون نو چرا ما دیشا مصاحبه شنیدم، اگر میتوانید از تلویزیون آریانا همی بخش نخبگان بخش آخرش رو پیدا کنید، همی بایی آدم مصاحبه چیز استاد زلان است.
بله.
شما استادای محترم، شمایی که با مطبوعات به سر و کار دارین، این تلویزیون رو تعقیب میکنین، اصلا من بحث هم دیده شما توجه کردین و دیدین و شنیدین. شما استادای محترم، چرا از مراجع علمی مراتب احتجاجتون به شما روشن فکرا به دولت افغانستان ابراز نمیکنین؟ اصلا در مورد این شخصیت این نمی چیری
صحیح سرش بس کافی ده. مننه سرش صاحب، کوربدان سلامت و سی وصل ټول اوریدون کو غواړو چې ټلیفون څو شیبې ونه کی چې زموږ ترانه میلمانه ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لومړی اوریدونکی جعفری صاحب ول زابل څخه وایي، داسې ډېری پیښې په پاکستان کې شوې دي، ولې به دا یوه د پاکستان دریځ بدل کړي؟ دا د اشاره دی پېښور د پوځي ښوونځي حملې ته وه. ډاکټر صاحب خپلواک، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
مننه د دوستانو نظریات او احساسات قدر ول دي لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې په پاکستان باندې باور کول به وخت وغواړي او هغه به عملی اقداماتونه معلومیږي چې څومره دی کولای شي دا کار وکړي ځکه چې تیرو تجربو دا خودلې د شمالي وزیرستان عملیاتو ثابت کړی چې هلته عملیات واقعا د افراطیت په ضد نه و بلکې د خاصو افراد او اشخاص په ضد او ډېر ملکي تلفات واقع شول اوس چې موږ شرایط ته ګورو ما چې مخکې ورته اشاره وکړه د پاکستان داخلي وضعیت ته د پاکستان اقتصادي وضعیت ته د پاکستان امنیتي حالاتو ته او دغه افراطیت چې الته رشد کړی ده او دا چې اوس په کوم هغه باندې په سرعت باندې روان ده او ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې ټولو سیمو کې یوازې داعش چې رابطه لري هغه په پاکستان کې لري نو دغه ټولو تهدیدو ته په نظر کې نیولو سره او بیا د پاکستان نفوس او د پاکستان دغه وسط په نظر کې نیولو سره زه په دې عقیده یم چې دا بهترین چانس دی لپاره بلې خوا د افغانستان حکومت هم خپل موقف پروستوي کې ډیر واضح توګه روښانه کړی دا او یو د عملی اقداماتو د دې په چې مطبوعاتي مبارزه وکړي د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده دغه ټول هغه څه دي چې بالاخره پاکستان باید مجبور شي چې اقدام وکړي او کېونه کې ما چې مخکې ورته ویل چې دا به د پاکستان د زوال سبب وګيږي او په دې به د پاکستان د تجزیه او د پاکستان د اقتصادي او سیاسي حالاتو د خرابېدو سبب وشي دا اوس تاسو د کراچي وزیرتو ګورې درته اطمینان درکوم که کله دوی په پنجاب کې عملیات شروع کړل خصوصا په جنوبي پنجاب کې د عملیات شروع کړل او دا رستنی حمل هغه ډېر خطرناک تاسو ګورئ چې د پېښور د پیښې اصلي عاملین هم له باولپور نه نیول شوي دي نو دا په دې ثابتوي چې د افراطیت الته ډېر رشد کړی ده او د دې کنټرول به په اسانه نه وي نو همدغه ښه وخت دی لپاره چې بالاخره د نړیوالو په همکاري او د افغانستان د دواړو هیوادونو په همکاري باندې څنګه وکولی شي چې هم د سولې پروسه تقویه شي او هم هغه کړی چې هغه سولې ته نه دی آماده او هغه په دې غو په ضد باندې بدون امتیاز نه جدي مبارزه وسی
با تشکر جناب دکتر صاحب اکرم خپلواک سابق وزیر سرحدات افغانستان خب سوال های دیگه هم شنونده ها مطرح کردن تا لحظات بعد سوال را یا سخن را که آقای سرشک از لندن مطرح کردن هم بحث میکنیم بالایش هم حالا نوبت آقای مسکینیار میرسه که از کابل تماس گرفته بود و ای که اول خب گفت آزموده را آزمودن خطا است اعتبار ندارن بالای گفته های مقام های پاکستانی و نکته دومی که اشاره کردن که امنیت ملی افغانستان باید آگاه باشه چون انتقام این حمله را احتمالاً نظامی های پاکستانی از داخل افغانستان خواهند گرفت خب این به این معنی است که نظامی پاکستانی فکر میکنن که این حمله در افغانستان سازماندهی شده یا حداقل افغان ها پشت این حمله هستند. از نظر شما جناب دکتر سب فیض محمد زلاند چقدر فکر میکنن که امنیت ملی افغانستان میتونه در این مسئله دست داشته باشه؟
د افغانستان ملي امنیت زنه پیغام سه دغه انګیزه یا دغه سه یو انګیرنه په پاکستان حکومت کې څنګه را منځته کیږي او څومره په منطقي سي په دې باندې بحث وشي د ترهګرۍ زالې منابع او سرچینې د تمویل لارې ګودرې د خو د پاکستان غنو سیاستوالو مبصرونو غي په دې باندې باورمندي سي د پرختمه توګه په پاکستان کې موجود دي منګه نخي نخاني لرو اسناد دي د ملګری افغانان سي د فیسبوک پانو تا درنګ تاسو د ټلیفون نی اړیکو لاره نه خپل درد او غم تاسو سره شریکي ده خو بابیز احساسات نه دي دا کم جوړ شوی مصنوعي احساسات نه دي دا په غریختینو توګه باندې انساني بشري احساسات دي چې لتیرو سو کلونو یا لتیرو سو لسیزو څخه منګ دي پاکستان دي شوم سیاست څخه سی په ګران هوا د افغانستان کې لرو دي غو پایلې دي چې بل اخر افغانان تر نظرېږي یو ډیره مهمه مسله سی باید ورته اشاره وسی هغه داسې د پاکستان اوسنۍ ملکی حکومت په کور دننه لګړو سیاسي ستونزو او ننګونو سره مخ وو ما ته ښکاري چې ملکی حکومت له دغه ستونزو څخه د تیښتې لپاره د استفادې او دارنګ د خلکو د باور د راټوکولو لپاره غواړي په یو نه یو ډول باندې د ترهګرۍ پړه په افغانستان باندې او یا هم په غو طالبانو باندې وګورځي کوم چې دوی په فکر باندې په افغانستان کې د ډیورند کرښې سره په نږدې کې پراته دي دویم داسې جګړه د پاکستان د اقتصاد برخه ګرځیدلې ده پاکستان سینن څومره پرمختګ کړی دی د افغان مجاهدینو د جګړې د پخوانی شوروي اتحاد سره د جګړې په اوږدو کې د غراغلو راشنونو انساني او بشري مرستو څخه په غلا او درغلۍ کې د سپما په پایله کې کړی ده او دارنګ غواړي په دې تیره یوه سیزه کې چې کومه جګړه په افغانستان باندې تحمل شوې ده د خپل اقتصاد برخه وګرځي هغه مرستې چې دوی په دې تیرو 14 کلونو کې د امریکا څخه د نړیوالو څخه ترلاسه کړي دي ترهګرۍ څخه د جګړې په خلاف هغه ډېرې زیاتې دي نسبت هغو مرستو ته چې دوی په هغو کلونو کې چې د طالبانو واکمني وه په افغانستان کې ترلاسه کولې. درېیمه ډېره مهمه خبره دا چې د پاکستان ملکي حکومت په نظامي حکومت باندې یا په نظامي جوړښت باندې دومره ژور اغیز نه لري لکه څومره سری دوی د غږ او شور او زوږ پورته شوی ده. د پاکستان نظامی جوړښتونه له تیرو شپږو لسیزو یا د اتشپېتو کلونو راهیسې د افغانستان په خلاف د ستراتیژیکي ژورتیا لپاره د نظامی لارو څخه د رسیدا ستراتیژي لري او دا ستراتیژي په دغومره کمو ستونزو باندې سدا اوسې ملکی حکومت لري. ملکی حکومت تل د نظامی حکومت له خوانه کله هم سناکام شوی ده شل شوی او په ځای باندې مارشلا راغلی ده. نو نظامیان مت نه کوي چې هغه د ملکی حکومت دغه اندېښنو ته غوږ کېږدي. د پاکستان نظامی حکومت یوازې د وژنو لپاره جوړ شوی، هغه د دفاع لپاره نه ده جوړ شوی. کله هم د پاکستان څخه دفاع نه ده کړې بلکې د پاکستان په ګټه باندې په ګڼو هیوادونو کې وژنې کړې دي. د پاکستان په ګاونډ کې څلور هیوادونه یو هم د پاکستان سره ښه اړیکې او سالمې اړیکې نه لري.
تشکر جناب ډاکټر فیض محمد زلاند، استاد فاکولته در بخش اداره او پالیسی در پانتون کابل. جناب دکتر سبکرم خپلواک، سابق وزیر سرحدات افغانستان و کارشناس سیاسی هم در استودیو با ما هستند. نگرانی آقای سرشک است که از لندن تماس گرفته بودند با شما مطرح میکنیم جناب دکتر سبکرم خپلواک، که در داخل افغانستان چهره های مثل آقای وکیل احمد متوکل نام بردند که از حرام دانستن یا محکوم کردن حملات انتحاری خودداری میکنند. به نظر شما مهره های چنین در داخل حکومت افغانستان چقدر مبارزه با تروریسم و تندروی را آسیب میرسانه؟
واقعا دا اساسی موضوع ده چې مشروعیت د جنگ تر څو چې لمنځ لاړ نسی من په افغانستان کې د جنگ آرامېدل مشکل کار ده. په دې اړوند باندې د علماو خصوصا د علماو د شورا او د جهاد علماو دریز له ټول نه مهم د چیغوی موقفونه سي او د دې پالیسی لمخ کیږي. که تاسو پرستوی درې څلور ورځو کې د پاکستان د مطبوعاتو موقف ته وګورئ او د پاکستان د علماو موقف ته وګورئ، حتی د تنظیمونو چې یوغوی د پاکستان د حکومت او د پاو سره په دې باندې مخالفت کوي چې د جنگ په جای سولې ته مخه کوي، نن یوغوی هم ټول د حکومت او د پاو سره په یو موقف ولارتي. دغه ملي پالیسی ته په افغانستان کې دغه یو ملي موقف ته په افغانستان کې هم ضرورت ده چې بلاخره من د یو ملي اجماع لارې په دې باندې توافق ته ورسیږو چې جنگ د حل لار نه ده. او زما په فکر باندې دغه اشخاص چې متوکل صاحب، زید صاحب او داسې نور هغه کسان چې په خوره طالبان په تحریک کې اوس په افغانستان کې ژوند کوي، دا یو بل بهترین فرصت ده چې د افغانستان حکومت وړاندې کړي چې د سولې په اړوند باندې هغه خپل سیاسي هغه طالبان ته یا نورو کسانو ته چې هغه پیلن په افغانستان کې جنگي سیاسي مخالف ویل، نه دا یو موقف دی ته ورکړی سه او دغه موقف نه د کوي استفاده کول شي چې د مذاکراتو میستراتي، یعنی که طالبان له همدغه فرصت نه استفاده و نه کی چې پیلن نوی حکومت پرته په همدی یو موقف باندې قیل شو چې د افغانستان سیاسي مخالفین وبالل او غوښتنه وکړه چې یو سیاسي مخالف په توګه د مذاکراتو د میز مخې ته راشي او خبري وکړي. په دې کې دغه اشخاص او افراد کويږي او د طالبانو د اقدام مات په اړوند واضح دریز نه نسی، بلکې دغه یو موقعنه د ګټه پورته کی او د دې غوښتنه و چې طالبانو ته باید په دغه موقف باندې قائل شي. نو زما نظر دره چې د افغانستان حکومت خصوصا زمون اپراتیفي ادارې باید د دغه اقداماتو لپاره کار وکړي، هغه لکه څنګه چې زمون په گاونه هیواد کې چې یو دم د ټول ملت فکر واړه او هغه مطبوعات دي، هغه د علماو خصوصا مذهبي تنظیمونه دي چې دا کار کول شي او د بیا مجبور دي چې په دې باندې اقدامات کی. نو دا د ورور چلندنه پښتنه کړې و زه د مغه سره موافق یم چې باید بلاخره جدي اقدامات په دیاروندوسی او دریز واضی سي. که څه هم پر وسوي کې ځینې اقدامات وسول چې د سعودي عربستان د پټوا او پاړون باندې او یو د خپل دل په دسول په مغه کې همدارنګ د امارات او د قطر دا ټول غلزل دي چې بلاخره په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو یا د جنگ د مشروعیت لمنځوړل لپاره باید جدي اقدامات وسي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. ځلان د سرتاج عزیز په خبرو خبرو کې یوه دا هم و چې ویلي دي چې افغانستان پاکستان او دغه راس ایساف موافقه کړې ده چې د ټولو طالبانو پر ضد به ګډ عملیات پیلوي. افغانستان به له خپلې خوا او پاکستان به له خپلې خوا خو د یو بل خاورې ته به نه داخلیږي، مګر استخباراتي معلومات او نور معلومات به له یو بل سره شریکوي. زموږ یو شمېر اورېدونکو په دې برخه کې شک درلود او اندېښنه، لکه اجي صاحب احمد له هلمند څخه یو شمېر نورو په 1943 شمېرې له لارې په پیغامونو کې دا لیکلي دي چې وایي ممکن دغه ډول عملیات دواړه خواوې وکړي، پاکستان به خپل طالبان وځپي او په افغانستان به هم که چیرته د افغانستان خواته هغوی راوړي د افغانستان لخوا به وځپل شي، خو په منځ کې به افغان طالبان بیا هم پاتې شي او په دې شکل به جنجال یوازې په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه څه وایست؟
سروان صاحب محترم، کمنګ په رښتینی توګه باندې غواړو د ترهګرۍ په خلاف جګړه وکړو، غواړو خپل ولسونه، خپل ملتونه، خپل هیوادونه، خپل دولتونه وژغورو. تر ټولو مهمه او اسانه لاره د یو پالیسي او د ستراتیژۍ د شاګرد او محصل په توګه باندې هغه د منابع او سرچینو له منځه وړل دي. د جګړې منابع او سرچینې د ډیورند د کرخې په اوږدو کې نه دي پرتې، هغه په کراچۍ کې دي، هغه په اسلام آباد کې دي، په ټکسله کې دي، په پینډۍ کې دي. که دوی په رښتینې توګه باندې تر اوسه پورې چې کوم مشر طالب هغه که افغانۍ ده او هغه که د القاعدي غړی ده که د داعش غړی ده، هغسې وژل شوی یا نیول شوی، هغه د واڼه، میرامشاه، میرلی، بنو، نورنګ، لسیمو یا د کوټې څخه نه ده نیول شوی، هغه د کراچۍ څخه نیول شوی، هغه د بټ آباد څخه نیول شوی، هغه د ټکسلی څخه، باولپور څخه نیول شوی. که په رښتینې توګه باندې پاکستان د خپل ملت درد او تکلیف او د خپل دولت د ناکامېدو ستونزه محسوسوي، دوی ته مهمه دا ده چې دوی باید هغه سرچینې عوامل هغه له منځه یوسي. یو دویم داسې کومه تګلاره پاکستان د تیرو اووه شپېته اته شپېتو کلونو راهیسې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په سیمه کې، یوازې د افغانستان په خلاف نه بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو په خلاف، دوی خپله کړې ده د هغه د پوځي لارو څخه، د وژنو څخه، د ترهګرۍ څخه، د دفاع، د اسلامي بنسټپالنې تر نامه لاندې د جګړه مارانو د پالنې کومه ستراتیژۍ چې دوی خپله کړې هغه باید دوی لسره اصلاح کړي. دوی باید پاکستان یو ډیر مهم جیو پولیټیکل او جیو اکنامیکل ارزښت لري په دې سیمه کې، په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې د پاکستان سیمه ییز ارزښت ډیر مهم ده، ډیر لوړ د نسبت دی، چې دوی د یو پروژې په توګه باندې د نړیوالې ترهګرۍ لپاره لاس په کار شي. دوی کولی شي د اقتصادي کوریډر یا د اقتصادي تراړې په توګه باندې، د ترانزیت د تراړې په توګه باندې منځنۍ آسیا، سویل ختیځ آسیا او دارنګ د ګلف هیوادونه، د هغوی زیرمې او د منځنۍ آسیا هیوادونو زیرمې او مارکیټونه هغه یو د بل سره ونښلی. دوی کولی شي د افغانستان د ملت سره د ترهګرۍ په خلاف، دارنګ د اقتصادي ستونزو په خلاف، د غربت په خلاف باندې ګڼې داسې ستونزې حل کړي چې په هغه کې هم د پاکستان خیر ده، د پاکستان د حکومت او ملت خیر ده، همدارنګه د افغانستان. نو پاتې شو دغه د عملیاتو کې یو بله تخنیکي ستونزه چې زه وینم او غواړم د خپل ګران هیواد دولت هغه ورته متوجه کړم، هغه داسې موږ د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د ګډ عملیاتو ترسره کولو په پایله کې په لوی لاس باندې د دې کرښې د پیژندلو لپاره، یعنې دې کرښې ته د پاکستان د ملي حاکمیت د رسیدلو زمینه برابرو. افغان حکومت باید په نړیوالو باندې فشار راوړي چې د پاکستان له لوري څخه باید د نړیوالو قوانینو په وجود کې او د نړیوالو قوتونو، هغه که په افغانستان کې دي او که په د ملګرو ملتونو په جوړښت کې دي، د هغوی تاثیر او اغیز لاندې باید عملیات ترسره شي. افغان ملت په دې باندې باوري نه دی چې پاکستان دې هلته په رښتینې توګه باندې نظامي عملیات ترسره کوي، بلکې هغوی موږ دا اوس د دانګام پیښه لرو، د دانګام ستونزه لرو، د دانګام په پیښه کې، په جګړه کې، دارنګه د ګوشتې په جګړه کې د پاکستاني پوځونو پرمختګ د همدې لپاره و، تر څو افغان حکومت مجبوره کې چې د کرښې په اوږدو کې خبرې رامنځته شي، بحثونه رامنځته شي. د تېرې یوې لسیزې د جګړې او د ترهګرۍ د پالنې څخه د پاکستان ستراتیژیک موخه هم دا ده، تر څو د ډیورند د کرښې په اوږدو کې دا بحثونه په نړیواله کچه باندې راوټوکي چې د دې کرښې په اوږدو کې د دوی پوستې ومنلی شي، د دوی نظامي تاسیسات ومنلی شي. نو هیله دا موجوده ده که چیرته پاکستان عملیات کوي، عملیات باید د ناټو د هیوادونو سره، د غیر قوتونو سره په ګډه باندې ترسره شي، د پاکستان له لوري او افغان لوری دې ته متوجه اوسېږي، لکه کومې اندېښنې چې ګرانو هیوادوالو شریکې کړي دي، دې ته متوجه اوسېږي چې سرچینې او منابع چې تر څو پرې د ترهګرۍ په کراچۍ کې په ټیکسله کې په پینډۍ کې له منځه لاړې نه شي. دغه جګړه دغه وژنې دا د افغان وژنې د جګړې لړۍ ده، دا د افغان وژنې د توطیې لړۍ ده او په دې کې به یوازې افغانان سوځي.
تشکر، زنده باشین. خب جناب دکتر صاحب خپلواک، یک نکته دیگه که میخوایم مطرح بکنم اونی که حکومت افغانستان برخوردی که داشته با پاکستان در چند ماه اخیر حداقل با تشکیل حکومت وحدت ملی و سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان، آیا فکر میکنین که یک تغییر دیگه هم در سیاست پاکستان در مقابل افغانستان آمده پس از روی کار شدن حکومت وحدت ملی و پس از دیدارها و گفتگوهای رئیس جمهور غنی با مقامات بلند رتبه پاکستان، آیا فکر میکنین این هم تاثیرگذار خواهد بود روی بهبود امنیت در افغانستان؟ هرچند در چند حداقل در یک ماه گذشته دیدیم که نتیجه خیلی مثبت نداد و انتحارها و حملات انفجاری در کابل شدت بیشتر گرفتن نسبت به گذشته.
من اول خو من بعد دمرزر توقع نلرو چه پاکستان هم پا هم ده حساب نگواری چه ده مذاکرات پر اول سر که هر څه په ځان باندې ټف کې او په افغانستان کې هر څه ګډو ګلزار سي دا بنوي، مګر که د افغانستان د نوي حکومت درې میاشتنې سیاسي ډیپلوماسي وګوري ډېر په تیزی روانه ده او د یوې هغه د ډیپلوماسي هغه محوري نقطه په پاکستان راڅرخیږي چې څنګه وکول شي روان نورین ته چې تر ډېره حد پورې د پاکستان په حمایت باندې روانه ده د پایتخت کې کېږي. په دې کې د سعودي سره د مذاکره د خبراتورو پروګرام ډېر مثبت وو او سعودي عربستان په لومړي ځل باندې د سولې په خبرو کې د همکارۍ ترڅنګ بلکې ژمنه وکړه چې په دې کې به برخه اخلي او په پاکستان باندې هم یو تر ډېره حد پورې مؤثر دولت ده. د دې ترڅنګ د چین سره د رسنیو مذاکرات او رسنیو سفرونو په ترڅ کې هم چینایان بالاخره دې ته اماده شول چې د افغانستان حکومت هغه غوښتنې او هغه پیشنهادونه چې لرل د یو لپاره د هو جواب ورکړه او په دې باندې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړه چې به هم په ګډه د پاکستان سره په دې باندې کار کوي چې څنګه په افغانستان کې سوله راسي او د افغانستان د کشالی او د لانجې هغه اصلي ځای د پاکستان د حکومت خود چې دی یو د مداخلې په اساس باندې دلته راځي او چینایانو هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړو. دا دوه داسې هیوادونه دي چې ډېر مستقیم تاثیرات په پاکستان باندې لري او د پاکستان ډېر نږدې دوستانو حسابېږي. د دې ترڅنګ امارات، قطر او ترکیه هم په دې باندې کې شامل او لویغه نورسته ولسمشر چې سفر وکړي پاکستان ته الته هم دا سفر له نورو سفرونو سره فرق درلود، هیڅ ډول مطبوعاتي سوال جواب ورنکړل او د سولې په خبرو او د رواني ستونزې په اړوند باندې مطبوعات سره ونه غږیدل، ځکه د پاکستان سره تعهد پام دی کړی چې موږ به عمل ګورو، موږ نه درته اوس د دشمن خطاب کوو نه د دوست خطاب کوو نه د ورور خطاب کوو، بلکې د دوو مستقلو ګاونډي هیوادونو په صفت باندې سره خبرې کوو چې دغه ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کولای شي او د افغانستان حکومت په دې باندې د پاکستان څخه عملی اقدامات غوښتنه کړه. په لومړي ځل باندې ولسمشر د قدرت د محور چې په پاکستان کې د قدرت محور هغه د پاو سره د یوې قرارداد لړ او د یوې سره مستقیم خبرې په دې اړوند باندې وکړي چې دا ټول هغه اقدامات تر څو پوري چې د ستونزې اصلي ریشې ته ځان ورسوي. پروستوي کې د پاکستان د لوی درسې زیاده ایسای مشر راتګ بدل افغانستان ته دا ټول هغه چې تر څو پوري عملی اقدامات ته ورسیږي. د افغانستان حکومت هم تر هغه چې زه خبرم د دیرستنی سفر په جواب که دا ویلی دی چې باید مشترکاً اقدامات وسی او اقدامات باید روښانه وي، یعنی د افغانستان کې چې څه پالتونه کیږي هغه واضح ده ټول دنیا ته چې دی غوي د ډیورند کرښنه یې خواته دي که پاکستان واقعاً اقدامات کول غواړي هغه په دې باندې اقدام وکړي. هغه چې د پاکستان اداد هغه تر اوسه پورې ثابته شوې نه ده او نه تر اوسه پورې په دې اړوند باندې کوم شواهد څه چې په پاکستان کې څه کیږي هغه د افغانستان رهبری کیږي، بلکې دا یو ادعا ده ځکه چې ترې غږی چې من په جریان کې یو زه فکر نه کوم چې د پاکستان طالبانو خپله دا ویلي دي چې ملا محمد عمر اخوند د امیرالمؤمنین ده کله چې دواړه یو شی وي نو بیا په دې کې کومه ستونزه نشته. نو په دې اړوند باندې ترې حده پورې چې باید اقدامات وشي اوس د پاکستان پورې اړه لري چې پاکستان په دې اړوند باندې څومره اقدامات کوي او هغه افغاني طالب بندیان چې په پاکستان کې دي چې یوغوی د افغانستان حکومت ته د ښه نیت په توګه ورکوي سپاري نه سپاري هغه سہولتونه چې د سولې په اړوند لري دغه څخه کار اخلي کنه اخلي خبداو چې پاکستان حکومت ترهګری عملیات په خپل خاوره کې د علماو د جهادي تنظیمونو پرون په کومه اندازه باندې رد کړل عینن په کار وچ دی په افغانستان کې هم عیني پټو ورکړې وې ځکه چې د افغانستان کې تر اوسه هم دلته د مقاومت برحق کړي او د دې لپاره د جواز ورکوي نو پاکستان لمړنۍ کار ده چې هغه څه چې دی په خپل علماو باندې یا په غو تنظیمونو باندې جدي تر تحصیل لاندې دي کومې پټوي د خپل طالبانو په ضد باندې ورکړي او د دې د دینی مدارس او مراکز ورکړي دغه څه کدي خنیت په خاطر باندې او رښتیا غوړي چې دوستي وکړي عین شری د افغانستان په اړوند باندې هم ورکړي او د دې نه علاوه هغه څه بنديان یا نور امکانات چې اوس د دې پلاس کې دي هغه هم د افغانستان د حکومت سره په واقعي توګه شریک کړي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوردونکو تاسو زموږ شخص آزادې رادیو څخه اوري تشنا اسمان لاندې پروګرام دی د افغانستان د قبایلو او سرحداتو پخوانی وزیر ډاکټر اکرم خپلواک او د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلان زموږ میلمانه دي په 0902-503-1540 او 0902-1515 ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس نیولی شئ اوریدونکو لرو مهرباني
السلام علیکم السلام علیکم
سلامت اوسئ کور دی ودان مهرباني
اول خدا دا پوښتنه وکړم چې اکثر افغانستان کې چې دا افغانان وي چې کوم د افغانستان کې دونه شروع کړی دي دا اکثر خلک په پاکستان کې دي دا پاکستان چې وایي چې مونږ ته اصل هغه دلته شته نه دوباره یو هغه تو افغانانو باندې یو نامدي یو هغه راړی کنه او بل هلته پاکستان کې یعنی دا ټول دایي دلته جزیره ګلته کورونه هلته دی وری ورته ولی ورته وایي نه دا افغانان چې تاسو موږ هغه راکې شو هلته ورته شو
ډېر مننه وخت کم لرو دی لپاره مننه لبل اوریدونکو هم یل لرو چې لند پښتنه وکي خوشاله بسو مهرباني
bale salam alaikum
wa alaikum assalam ba farmay
sahib salam ba mehmanan ta salam ba abai sahibon abai mirzon
salamat to se
andake mukhtasartar o tezar sawalatan matra bokone ko waqt bas ba farmay
tashakkur sahib پاکستان همیشه در ودایت خود وفا نکرده پاکستان همیشه در مداخله افغانستان اصلا وفا نکرده در وقت مافیش و وقتی که انتخابات افغانستان برگزار میگرده در وزیرستان جنوبی عملیات شروع شد و تندوان از خاط دیران همه در افغانستان و افغانستان آمد بعد جنگ جدال و همه چیز برده به افغانستان وفا کرد
تشکر
همیشه افغانستان در برای امور افغانستان هیچ وقت دفاع نمیکنه
یعنی موافق ندید و یم خوشبین ندید
بله شما خوشبین نیست
بیره من نه یو اوریدون که بل هم چی منتظر ده لدویم غارو چی دیری لندی خبری و که مهربانی مهربانی که ویسیب
بفرمایید سلام علیکم برنامه زیر آسمان که بود است
سلام علیکم خواهش
میکنم تشکر بفرمایید اندک مختصرتر و تیزتر که وقت کم است
پاکستان هیڅ وخت نه وایي افغانستان ګرانی لري چې د رقیب بهندې بس
تشکر زنده باشه نظریات شما شه
ډیره زیاته مننه نو ځلان سپ کې په دې برخه کې تاسو لنډه تبصره وکړي دوی وایي چې د پاکستان سیال هند او کدا خبره ده چې کوچې پاکستان اندیشنه لري چې هند په افغانستان کې نفوذ لري او لا مغزا د پاکستان په چارو کې مداخله هم کوي مهرباني
پاکستان سره موږ دوه ډېر مهمې ستونزې لرو چې پاکستان ملکی حکومت او دارنګ نظامی جوړښتونه باید یې ځواب ویلوړي د افغانستان ملی حاکمیت درناوی د دویم د افغانستان ملی ارزي تمامیت دغه درناوی او دغه هغه تاریخي پس منظر ته ځواب ویلو ده تر څو پرې چې پاکستان د افغانستان ملی حاکمیت د افغانستان حکومت د یو مشروع هیواد په توګه د یو مشروع دولت په توګه باندې قائل نشي درناوی ورتونه کی او د افغانستان بهرنی پالیسی او سیاست هغه د ځان پرنګونه او د ځان په ګټه باندې د تمامولو لپاره هلې ځلې ونه کی د نظامی لارې څخه تر خو پر موږ نشو کولای د پاکستان سره د دغه سیستمونو یا دغه سی مسایلو په حل کې هغه باورمندي په کور دننه او درنګ په خپل ملي سیاست کې راوټو کو کم سي د دوی د موږ څخه تمه ده دویم د ملي ارزي تمامیت ستونزه ده پاکستان باید په دې باندې پوه شي چې افغانان یو ویړلې ملت ته افغانانو تل د يرغلګرو درغلګرو په خلاف باندې جګړه کړې ده. په خواني شوروي او انګريز د پاکستان د وسني پوز څخه په زرګونو چنده یا په سلګونو چنده لوړ کیفیت او دارنګ کمیت درلوده، مګر موږ ونه شوای کولای د افغان ملت میړانه ته ټینګ شي سرونه ټیټ شول. که پاکستان هم دا تم او هیله لري چې دوی به د خپل اتمي وسلو او دارنګ د خپل نظامی قوي جوړښت څخه د افغانستان پولې ماتې کړي او افغانان به ایل کړي، دا یو بابیزه ماما ده چې دوی په زړه کې ساتي. یوازینۍ لار چې پاکستان لري د افغانستان سره، د افغانستان له ملت سره، هغه د ورورګلوۍ، د وطن دوستۍ او بالاخره د ښې او نیکې ګاونډیتوب د اړیکې پالل دي چې هغه په اقتصادي لارو باندې او دارنګه په نرمو ډیپلوماتیکو لارو باندې ترسره کړي.
زنده‌باشین جناب ډاکټر فیض محمد زلان، استاد فاکولته در بخش اداره و پالیسی در پوهنتون کابل، و ډاکټر اکرم خپلواک، سابق وزیر سرحدات افغانستان و کارشناس سیاسی، از اینکه در این بحث شرکت کردین بسیار تشکر، و تشکر از شنونده‌های عزیز که در این برنامه زیر آسمان کبود ما را همراهی کردند. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. برنامه دیگه زیر آسمان کبود را روز شنبه باز هم بشنوین. حالا دیگر برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام، پس از ساعت 7 شام برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.